السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفی الله ستانګزای مود ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست ويم ټکنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوریم په دغه پروګرام کې موړاندې لدی خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پر هغو هیوادونو چې د خبره پر طالبانو اغیز لرونکي دي غږ وکړ چې طالبان د سولې د خبرو میسته وهڅوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې په ټپه درېدلې. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکید: په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداری ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډۍ د پیروپلور په اړه په ادعاو کې ښکېل وبلل شي. او د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د خپل سری پر یو خطرناکه لوري روانه ده. پوره خبرونه: په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یاد شورا په پرونۍ غونډه کې وشوه. دا نه دی ویل شوی چې د کرونا ضد واکسین تطبیق به څه وخت پیلیږي. هند تازه 15 لک ډوزه د کرونا ضد واکسین له افغانستان سره مرسته کړې دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکوي چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډۍ د پیروپلور په اړه ادعا وکړي ښکېل وبلل شي. ښاغلي قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنۍ سره وکتل چې ادعا کیږي بېوزلۍ اړیستي په غیر قانوني ډول خپل بډوډۍ وپلوري. ښاغلي قتالی ازادي راډیو ته وویل
حداقل در مورد تکرار موارد میتونیم
لپتر لره د داس موارد او د تکرار د مخنیوي لپاره ویل شم چې موږ ډیر جدي یو پر وړاندې دریګو او عاملینو سره چې د دې قضیه په برخه کې اسانتیاوي برابر کړي چلندې
سازماني قضیه بودن برخورد میکنیم.
په هرات ولایت کې د لخمان حکیم په نوم روختون د بډوډو د استلوب یا پیوند یوازینی روختون بلل شوی چې په ناقانونه ډول له بېوزلو خلکو څخه بډوډي پیری او بیا یې په لوړه بیه پلوري. خو د دغه روختون یو مسؤل ډاکټر فرید اعجاز په تازه څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د پیسو په معاملو کې ښکېل نه دي بلکې د خبره خلک له روختونه بهر معاملې لري او یو بل ته خپل بډوډي ورکوي. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا شپږ زره کسانو ته د الکترونیکی تذکرو د ویش خبره کړې ده. د هلمند الکترونیکی تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده چې د مګړې مول د ورځې په جریان کې په هر ځمکې کې په 60 ډول سره د 200 تر 300 کسو پورې کسان سپټینامه او میټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانیستل شوی چې څو ورځې د مخه د ډیرې تقاضا له کبله په مرکز لښکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانیستل شو. د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. بوریل خبرداری ورکړ چې کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د بندي کېدو له کبله د نویو بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. نوموړي چې پرونی موسکو ته د خپل سفر په اړه د اروپا پارلمان ته راپور ورکاو ویل که د بشري حقوقو موضوع د خبرو یو برخه وي نو کرملین د رغند اړیکو جوړولو ته هیڅ لیواله نه ده. د الکسی ناوالنی په نیول کېدو سره د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې لا سړې شوې دي. د چاپیریال ساتنې وی ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته تر یو میلیارد ډالرو پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و. څو د نورد ستریم دوه جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د هغه سند له مخې چې دې ډلې پرون خپور کړ، د جرمني د مالی وزیر اولاف شولتس په یو خصوصي لیک کې د امریکا د خزانې پخواني وزیر سټیفن منوچن ته د امریکا د طبیعي ګازو د واردولو لپاره د پیسو وړاندیز کړی و. د دغې ډلې اجرایي مشر ساشا میولر کراینر دا موضوع یوه رسوایی او ناپاکه معامله وبلله. که څه هم د جرمني د مالیه وزارت په دې اړه ځانګړې تبصره نه ده کړې، خو د یاد وزارت یو ویاند ویلي په دې هکله یوه اعلامیه د جوړېدو په حال کې ده. د نورد ستریم دوه نلیکې چې چارې بشپړېدو ته نږدې دي، تمه د هر کال سل میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له روسیې جرمني ته انتقال کړي، خو د دې نلیکې چارې به په ډسمبر کې د واشنګټن د بندیزونو د ګواښ وروسته وځنډېدي. د برما میانمار پولیس پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت یې له پامه غورځولی و ډزې کړي او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. د تېرې اونۍ د کودتا وروسته د دغه هیواد خلک ښارېدلي او په اعتراض راوتلي دي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې د دوی اعتراضونو دوام وکړ. اعتراض کوونکي نظام په دیکتاتوري تورنوي او د میانمار د منتخبي مشرې آنګ سان سو چی نیول کېدل غندي. او د بیټکوین بیه په بېساري ډول لوړه شوې او د سې شمې په ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دغې نامتمرکزې ډیجیټلي پیسې ارزښت د دوشنبې په ورځ وروسته له هغه 20% لوړ شو چې د تسلا موټر جوړونې شرکت اعلان وکړ. په جنوري میاشت کې نیم میلیارد ډالر بیټکوین رانیولی. تسلا ویلی په خپلو راتلونکو معاملو کې به بیټکوین ومني. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د پروګرام معرفي ترازو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په طالبانو باندې له اغیز لرونکو هیوادونو وغوښتل چې دغه ډله د سولې خبرو ته راولي.
از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، علاقمند و حامی پروسه صلح هستند، در این که اونا را تشویق کنند که به میز مذاکره تشریف بیارند.
په هندوستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره به یو پلاوی ټاکل کیږي. د کډوالو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی:
حدود 21,000 افغان در کشور این به سر میبرن، 5,000 تنش به خاطر دریافت پرایندگی به یونسیار درخواست سند دادن.
د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و، وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. بیا هم خراغ لیر از لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پر هغو هیوادونو چې د ده په وینا پر طالبان مو اغیز لرونکي دي غږ وکړ چې طالبان د سولې د خبرو میز ته وهڅوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې په دوحې کې د افغانستان د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکنزي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي سطحه لا هم ډېره لوړه ده او دی وایي د طالبانو له دغو کړنو اندېښنه لري. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
عبدالله عبدالله له طالبانو غواړي چې بیرته د سولې مذاکراتو میز ته راوګرځي. ښاغلی عبدالله پرون د دې شورا د رسنیو او عامه پوهاونې د کمیسیون په پرانست غونډه کې دا خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه:
توقع ما از حرکت طالبا، از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، از تمام کشورهایی که
د طالبانو له حرکت څخه متمده او له ټولو هغه یوادونو څخه چې د دې بهر ملاتړ دي او اغیز ور باندې لري، غواړو چې هغه د خبرو میز راتلو ته وهڅوي. د افغانستان د مسایلو په اړه په بل هیڅ ځای کې د پردې تر شا هیڅ شی د پریکړې وړ نه دی. په داسې حال کې چې د قطر څخه د مذاکراتو د کوربتوب او د امریکا او نورو هیوادونو د هڅو او ملاتړ څخه مننه کوم. یو ځل بیا له ټولو نړیوالو متحدینو، اسلامي هیوادونو او نورو سیمه ییزو او نړیوالو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ټول امکاناتو سره د افغانانو د دې غشتن ملاتړ ته دوام ورکړي.
تمام امکانات د ریارسه در حمایت از این خواست مردم افغانستان قرار بگیرند.
نږدې یو میاشت کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو دوهمه مرحله په ټپه درېدلې او د طالبانو استازو په دې موده کې ایران، روسیه او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د سولې بهیر د دغو دریو هیوادونو له مشرانو سره د بحث مهم مسایل وو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مذاکرات بند سوي نه دي، بلکې د پوینا په خبرو کې ځنډ یو طبیعي خبره ده. په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لمړني پړاو له پیل سره په هیواد کې د اوربند او د تاوتریخوالي د کموالي هیله پیدا سوې، خو د چارواکو په خبره تاوتریخوالی تر پخوا اوس لا ډېر سوی دی. ښاغلی عبدالله په پرونۍ غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده، بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر ډیره تاوتریخوالی کم کړی دی.
د امنیتو کچه چې لوړوالی زموږ د خوانه نشته دی، بلکستان په دغه امنیتو په کچه په لوړوالی کې لوی لاس خپله دی. همدوی دی دوی دغسې اقدامونه او بمبارونه کوي چې مجاهدین عکس العمل ته مجبوروي.
په همدې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال کنت مکنزی د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې په یوې آنلاین غونډې کې ویلي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او جګړو سطحه ډیره لوړه ده. جنرال مکنزی زیاته کړه چې د طالبانو د کړنو له کبله اندېښمن دی، هغه کړنی چې د په خبره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې تر ارزونې لاندې دي. دغه لوړ پوړي جنرال ویلي چې د امریکا ستراتیژیک هدف دا دی چې پرې نږدي طالبان افغانستان د امریکا پر ضد وکاروي. د 2020 کال د فبروري پر 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي توافق له مخې که طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او تاوتریخوالی کم کړي، نو امریکایي سرتیری به د 2020 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په یو تازه راپور کې بیا راغلي چې واشنگټن باید د می میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دې راپور کې چې د فبروري پر 3 خپور شوی او د امریکا دواړه ګوندونه دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي په جوړولو کې رول لري، راغلي چې امریکا په افغانستان کې خپل سرتیری کموي، خو په دې شرط چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ راسي، طالبان تاوتریخوالی کم کړي او القاعده شبکه مهار شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنوي منځنۍ ټپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هند کې د شاوخوا 15000 کډوالو د ستونزو او ریډو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې هغه واته به سفر وکړي. افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی په کابل کې ملت د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې ویل په هندستان کې افغانان لګڼو ستونزو سره مخ دي او د حل لپاره به په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ سي. ښاغلی اخلاقی د افغانانو د هیواد پریښودلو اصلي عاملان طالبان یاد کړه، خو طالبان د خبره ردوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د دریم هیواد لپاره د زرګونو افغانانو نامعلوم برخلیک په هندستان کې. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت اوس د افغانانو د ستونزو د حل لپاره لار لټوي. په هندستان کې د غمیشت افغانان د زده کړو له بی برخطوب او وزګارتیا په څیر لګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی وی د دغه افغانانو د ستونزو د حل لپاره په نږدې راتلونکو کې یو پلاوی هندستان ته لیږل کیږي.
په هندستان کې 1000 افغانان ژوند کوي. شاوخوا 15000 کسانو یې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته د پناه اخیستنې اسناد وړاندې کړي. د دې لپاره چې ستونزې په سمه توګه حل سي او هلته موږ یو اتشې ته هم اړتیا لرو، نو ومو په تیاله چې یو پلاوی هند ته واستوو.
د کډوالو وزیر وی افغانان په نورو هیوادونو کې هم لستونزو سره مخ دي چې وزارت د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې لري. هغه ویل یو شمیر هیوادونو سره د افغانانو د جذب په خاطر هوکړه لیکونه هم په پام کې شته. خاغلی اخلاقی له افغانستانه د افغانانو د وتلو اصلي عاملین طالبان یاد کړ. خو طالبان به دغه ادعاوی ردوی او وای چې دغه چار خپل افغان حکومت پیل کړ ترڅو د خلکو ذهنونه خراب کړي. د کډوال وزارت د معلوماتو لمخې وس مهال 2,450,000 افغان کډوال په پاکستان کې او 2,400,000 کډوال په ایران کې میشتي، چې په دې کې شاوخوا 1,000,000 په پاکستان کې او 1,000,000 کم په ایران کې د استوګنې رسمي اسناد لري. نا امنی او د سولې نامعلوم برخلیک دغه افغانانو بیراتک هیواد ته سخت کړی دی.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګست ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون لخپلو نورو حقونو به برخي شوي دي. دغه ماشومان کورنۍ وایي ل بټیو قرضدار شوي او کاولادونه ورسره کار و نه کړي نو په یوازې ځان نشي کولای د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. په دې اړه پاموکړي د خراپورته
لسکلن علي خان ل خپل پلار سره د سرورو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. د وای شپګ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرې خو دې چې پلاری نشو کولای د کورنۍ مالی اړتیاوې پوره کړي. د غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او خوندي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو باري پر تنکي وګور راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان مونږ پلار مې یوازې لاګیو نه شو کار منګ مرسر لاګ مجبوري ده. د زیو زر یو نیم زر وباسو ډیره سخته.
نه کلن ضیاءالحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاو او سختیو کیسه کوي خو غواړي چې کلاس نیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي نو به کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
د سیا د کور سامان وړ یو دغه قرضدار ولته ډېر متر دغه کیږي چې کاشکې زما وخت په تنظیم تل موته.
دا یوازې علي خان او ضیاءالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کول لوتاړ شوی، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کول ته اړ او خپل حقونو نه خبر دي. د علي خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوي پوره کړي.
داسې مشکلات سره مخامخ شو چې بس دغه ته مکتب دی دغه ځای او دغه مکتب ته لکه د تلو شاند دوی نشته ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي او مقصد زه نشم کولای ځان ته نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خښتو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوختي. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستيال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنۍ او د غړو په څیر دی او وخت په وخت په مسولینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه کړه خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لک تر لکه باید ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر شي چې ک یوي خو دوی کار کوي نو ترڅنګ به زده کړې هم وکړي.
موږ سره په لسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو ماشومان له زیات جوړو ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کو په شپخانې دره جوړو خو یو ځمنه موږ سره د برابر شي. دې تقریبا 2-3 کال وشو دې ځمنه یو سره دې زبات کې چې په دغه بټې کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټې او خشمالان خو دغه عمر مسته چاند کړی دی.
د بشر حقوقو مسولین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکونکو ماشومان ژوند تریخ شوی او په خبره چې راتلونکي ته ژور اندېښنه لري. په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې مشر شمس حبیب وایي دوی له ولایتي ادارې سره هم د غستونځ شریکي کړي او زیاتوي چې کله دوی څو نشول نو مرکزی دولت ته به وړاندې کړي.
کچیر ته بیا هم عملاً کار نکیږي یا نیو شوې نو موږ دغه موضوع مستقیم د مرکز سره شریکو او موږ د مرکز نه هلته دغه مواد موږ ټولو مرکز سره شریکو او د مرکز لخوا موږ د تعقیبو د موضوع
اخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو مسولین وایي دوی هم اندیښمن دي خو زیاتوي چې لزینو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي چې باید ماشومان له خپلو حقونو برخمن شي. د دغه ریاست رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي له دولتي ادارو او ځینو همکارو موسسو سره یې په ګډه وسیړنه پیل کړي چې له بشپړېدو وروسته به ورته پوره رسیدګي وشي.
چې څنګه د تحلیل نه راخلاص شي نو دغه درې ادارې جمع همکار موسسات د بټیو د کارګران اتحادیه او همدارنګه د بټیو د مالکین اتحادیه دا به په جمع سره کینو هغه تعهدات چې موږ کړي دي ټول به هغه تعهدات ته رسیدګي کوو.
خو د خښتو په بټیو کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شوې ژمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي او کلونه کېږي چې د عمل سره کینه لیدل کېږي. بیکاری، بیوزلی او ناامنی هغه عمده موارد دي چې لامل یې د فقر کچه لوړه شوې او په کلو او ښارونو کې کم عمره ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول دیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
نوریاس نوری د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ډیفنس پوسټ او رسپانې په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي پرون سه شنبې د یو وزارت څلور کارکوونکي په یوه حمله کې ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه په دې ښار کې نږدې هره ورځ سهار د خلکو د ګڼه ګوڼې په وخت کې حملې کیږي او د سیاستوالو، خبریالانو، مدني فعالانو، قاضیانو او دینی عالمانو په ګډون پیژندل شوي افغانان پکې په نښه کیږي. د کابل د امنیت قوماندانۍ وایاند فردوس فرامرز وژل شوي کسان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کارکوونکي وبلل چې په وینا یې پر موټرې وسلوالو ډزې وکړې او پکې ووژل شول. د پولیسو په وینا په همدې ورځ په دې ښار کې په یو بل دولتي موټر په هدفي ماین چاودنه کې یو ملکي وګړی ټپي شو. ډیفنس پوسټ لیکي افغان او امریکایي چارواکي طالبان د شخړو د دغې څپې مسؤول بولي خو دا ډله دغه تورونه ردوي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د شخړو زیاتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره پر هغې موافقې له سره کتنه وکړي چې د تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړي. دغه موافقه له افغانستانه تر می میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته لاره پرانیزي خو د بایدن د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو له وروستیو څرګندونو داسې بریښي چې د دغو ځواکونو وتل ښایي وځنډیږي. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا له دوی سره په شوې موافقې عمل ونه کړي نو به پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه بیرته پیل کړي. د دغې موافقې له مخې طالبانو تر اوسه پر امریکایي ځواکونو چې شمېر یې په افغانستان کې د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې 2500 ته راکم شوی له حملو ډډه کړې ده. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته پام اړولی او لیکي یوه ډله امریکایان د جو بایدن له ادارې غواړي چې تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه ډله چې د کوچ ورونو په نوم یوه شتمنه کورنۍ ملاتړ کوي د بایدن له ادارې دغه غوښتنه په یوه تبلیغاتي کمپاین کې چې نوی پیلوي کوي. دغه کمپاین داسې مهال پیلیږي چې د بایدن د امنیتي سلاحکارانو ملي ټیم هڅه کوي په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل وځنډوي. یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې که له وخته مخکې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي ممکن ترهګري بیرته احیا او په افغانستان کې شخړې لا زیاتې شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي دغه ډله په پام کې لري چې په پیل کې 1,200,000 ډالره په هغه سرتاسري کمپاین چې یو شعار به 40 کاله اوسې وخت ولګوي. دا ډله غواړي په دې توګه نور امریکایان له ځان سره یو ځای کړي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه ډېره اوږده شوې او پر سپینې ماڼۍ او قانون جوړونکو فشارونه راوړي چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. دغه ډله له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره دغه کمپاین داسې مهال پیلوي چې یوې بلې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو په نوم ډلې په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې د جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو ایستل وځنډوي.
اوس هم د یو امریکایي قراردادي په اړه باندې راپور لرو. شاوخوا یو کال مخکې مارک راندل فریریکس چې سیول انجینر و او د امریکا سره د قراردادي په توګه باندې په افغانستان کې کار کوو له خوسته وتښتول شو. که څه هم چې طالبانو د هغه د تښتولو قضیه رد کړې ده او لاس لرلې پکې رد کړي دي، خو د امریکایي چارواکو په خبره باندې د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې د لخوسته تښتولی دی. مارک فریریکس 55 کلن دی. د امریکا متحدو ایالتونو حکومت د هغه د موندلو او همدارنګه د داسې معلوماتو د پیدا کولو په تړاو چې په نتیجه کې د وموندل شي د $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د مارک فریریکس خور ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ټولو افغانانو څخه یې غوښتي چې د ورور په اړه لږ معلومات هم ولري، د موندلو لپاره یې همکاري ورسره کوي، نو دغه معلومات دې شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په افغانستان کې د امریکایي مارک فریریکس لاله درکېدو یو کال وروسته اوس یې خور د موندلو په برخه کې د افغانانو همکاري غوښتې ده. شارلین ککوره ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له انسان تښتونکو غوښتي چې ورور یې خوشی کړي.
Mark, we are hoping you are listening and this message finds you.
Mark, زه هیله من دیم که می غاوری خووسی کورنۍ د لیغه ورځی چې توګه شوی سخت کار کوي چې تا روغ مومي. موږ له خپل ټول ځواک غټه خلو تر څو تا کو ته روغ راستون کړو. مارک، در پسې خفایو، مینه در سره لرم.
مارک فریریکس له 2013 کال نه په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې کار کوي او د تیر کال په فبرورۍ میاشت کې تر دې دمه لدرک دی. خور یې وایي ښاغلی فریریکس په افغانستان کې په 13 کلونو کې زیات خدمتونه د دغه هیواد د خلکو لپاره ترسره کړي او اوس له افغانانو غواړي چې که یې د ورور د برخلیک په اړه ډیر کم معلومات هم ولري، د موندلو په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي.
To anyone listening, we would like to ask you to keep
the haga chana chez mug khagawri gwaadu che mug saram rasta ukri che urur mi paida kro haga da 2000 ka la pail na takhtawal shawai aw tur busa korta na da rastan shawai haga patiro hugo kaluno ki che afghanistan ki wo ziyad khidmat na ikri di tur po higo che koranai da jwan muhim bar khada aw mug hilaman yo che haga jar korta rastun shi.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هر هغه معلوماتو لپاره چې د فریریکس د موندلو لامل شي، د عدالت لپاره د جوایزو د دفتر له لوري ورته له $15 میلیون زیات ډالر په پام کې نیول شوی دی. و مغختل په افغانستان کې د دغه امریکایي د موندلو په برخه کې د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د هڅو پاړه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغه بنسټونو وایندویانو زموږ پښتنو ته ځوابونه ونه ویل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کورونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و، وایي داسې نښ ښکاري چې کورونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. دغه پلاوی په خپلو موندنو کې ویلي ډیر احتمال لري دا ویروس له یو حیوان ژوي څخه انسان ته انتقال شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان په مشرۍ د تللې روغتیا متخصصینو لومړنۍ موندنې ښیي چې کورونا ویروس د چین له لابراتوارونو نه دی راپورته شوی. د غپلاوی په ووهان ښار کې تر تحقیقات وروسته پرون سه شنبه دا نتیجه اعلان کړه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO یو متخصص پیټر بن ایم بارک د فبروري پر 9 د چین په ووهان ښار کې یو خبري کانفرنس ته وویل د کورونا ویروس د سرچینې په اړه ټول احتمالونه وڅېړل، خو داسې نه ښکاري چې ویروس د یوې لابراتواري پیښې په نتیجه کې بهر راوتلی وي. نوموړي وویل چې د دې کار لپاره لا نورو ځانګړو او هدفمندو پلټنو ته اړتیا ده. د نړیوالو روغتیایي متخصصانو دغه پلاوی یوه میاشت پلټنې وکړې چې د کورونا ویروس څنګه او له څه شي سرچینه اخلي. د دې ویروس نښې د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د چین په یو مرکزي ښار ووهان کې ولیدل سوې. دغه ویروس وروسته ټولې نړۍ ته خپور سو چې تر اوسه څه باندې 2.3 میلیونه کسان ترې مړه سوي دي. په لومړي سر کې د دې ویروس سرچینه په ووهان ښار کې یو مارکیټ بلل سوی و چې وحشي ژوي پکې خرڅېدل، خو روغتیایي متخصصین اوس فکر کوي چې دا ویروس شایي فقط په یاد مارکیټ کې پیاوړی سوی وي. امبارک دې ته هم اشاره کړې چې دغه ویروس شاید د چین له نورو ښارونو یا نورو هیوادونو څخه د مسافرینو او یا هم د یخیسوي حیواني محصولاتو سره ووهان ته رسېدلی وي. دوی وایي راتلونکي تحقیقات به یوازې پر چین نه بلکې په نورو آسیایي او غیر آسیایي هیوادونو هم متمرکز وي. د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین په دې تحقیقاتي سفر کې د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ ولړل د دې وبا د خوریدو په لومړی سر کې داسې ګڼل کېده چې دغه ناروغي په تصادفي ډول د همدې انسټیټیوټ له لابراتوارونو څخه ټول نړۍ ته خبر اسوه. خو د دې تیوري د ثابتولو لپاره اسناد نه دی وړاندې شوی. چین په وار وار دا ډول تورونه رد کړل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم لاند خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. په افغانستان کې د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیاي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلېږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. دا خبره د ملي امنیت شورا دفتر په خپل ټوټر پاڼه لیکلې ده. هند تازه 15 ډوز واکسین افغانستان ته مرسته کړې دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دغه ولایت کې د بډوډي یا ګردو د پیروپلور په اړه په ادعاو کې ښکیل وبلل شي. ښاغلی قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنۍ سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستي په غیر قانوني ډول خپل بډوډي وپلوري. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کړې ده. د اروپای ټولنې مشر جوزف بوریل وای موسکو ته د تیری اونۍ سفر کې ومندل چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. د چاپیریال ساتنې یوې ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته تر 1 میلیارد ډالر پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و څو د نورد سټریم 2 جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنگتن د بندیزونو مخه ونیسي. د برما پولیسو پراغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت لپاره مغرزولې او ډزې کړې او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستې. په برما کې پوځي حکومت واکمندې او منتخبه مشر آنګ سان سوچی یې بند اچولې ده. او د بیټکوین بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده او د سې شنبې په ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. بیټکوین نامتمرکزه ډیجیټلي پیسې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com په تفصیل باندې واوري. دوی منی مې پیلو وړاندې باندې ازادي اوریدونکو او نیز خبرونه تاسو ته خبر کړو. خو ترغه مخ کې لکه څنګه مو چې پرون پر راپورونو خبرونو کې واوریدل په کابل کې د هندستان په مرسته باندې د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د دغه بند باندې په ټول ټال 216 میلیون ډالر لګښت راځي چې هندي پریکوی. د شاتوت بند د فواید او امدارنګ د چي د کابل خلک بسنګ تری مستفید کیږي. په دې ارتباط مو د اوبود چارو متخصص خاغلی محمد عاصم معیار سره خبري کړي دي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی ځکه دا بند د کابل ښار د لپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې کزه په ترتیب ورته اشاره وکم هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري. ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو لپاره ډېره زیاته ګټه وختل شي او د هغوی د ستونزو به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې دی اوبو د زمکلان دی اوبو د کمک سره مخامخ یو چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د زمکلان دی اوبه تغذیه شي چې هغه وروسته بیا د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغه استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورې سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کېږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خو دا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کېږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، د چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کېږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کېږي چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه بیرته رغول کېږي.
مننه غواړم وپوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما باندې د افغانستان هند دوستۍ باند ورته اشاره وکړو، یا د اوسنۍ بند چې کوي ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثره کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چېرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادي چې انشاءالله داسې به نه کېږي او دا یوازینی خنډ دی چې دا بند لري. نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي. نو هلته دریم ګډي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو د اوبو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی د بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، اما فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد د په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره.
ښاغلی مایار سره مو مرکه واورېده. ښاغلی مایار د اوبو د چارو متخصص دی، د شاتوت بند او همدارنګه د هندو نورو پروژو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زله تاسو اجازه غواړم خو ازادي اوریدونکو 19 پروگرام مهیروي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راولسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه ترخه مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سي د هم د خبرونې په مرسته نورمونه سندوم ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
السلام علیکم. زه پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه بشیر نه چې دا موږ افغانان چې د سرحد بوښوي دا د ترخم کې د مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښي بيځه تکي او نی پرې دې پوش باندې دې په بار کې لکه چې شي پوش او ډېر هغه لاندې ورته نه خلو دي روپې دې خپل په زور واټ او زور واټ کې پوش ځنه زور واټ کې یو پر نه ته مشرونه ده کشر قدر لري پوش او دمر دې چې دې افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي زی په کې نشته پوش ټول ما خپل سر کارونه کوي والسلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ بازماج ما د غزنی ولایت لن پونسافری باندې ما دو خاطر له شرګه خاطر دی له درایی به تر شرګه پوری په پوسو کې راګرځولی ټول مسافر راکټکوی دیوالونه باندې ویل د خاطر دی چې شی د خاطر دی خاطر پریا ځکه سبا ټول خوکو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړی او تاسو خیر خلک یې لنګر وګورئ اتي په شری کې اته وای مننه نګوري خپه شم نو ډار خوش مننه که خپه نه کېږي نو خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکاشم د څو زما د حیرات ولایت ته اړه کوم ور یادا ګل په سیده د خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورږي دا ډیر ګران سی وی دی په خوای شي په درسه وي درې سیل سی کلو دی درې کلو وړي دی ترې له تر په 200 روپۍ وو او هغه په 200 روپۍ درته پس وړه نه یې تاسو په 500 روپۍ وو او په 200 یاد نه څو تر څه دي خو یې ځان دې حساب کا باندې چې د حکومت دې دې په امر نه وکړي دا خبره څه چې د ماشام د نه لري او څه نه پرې چې ځانو نه شو نو دا هر څه د دردا شهرداري خونه کې چې نه فایر شمیر کنه دا ولې دا شي پورته دي چې هلته چې شي باید د دولت د سیم مخنیوي او چې ودې بیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر نور مکانات او تر دولتي دارو پر ورسې ورسې سلام. زه جانانم د
علم ولا سمال کني ولا د امبرس چې راځي په شرام وي خپل کوروته نزمر په دواله سر ګراندې ور په کور کې نه لرو جنګو سره برسي په بازار کې ماړو ولې نزمر سره هیڅ چا سر نه ګرځولې نو موږ غواړو چې نزمر سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو څه هم زبانی کوم لروي اخلاقي ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زمو هم د ستونزه دا د زکه چې په وروار مو یادونې کړې دي چې پر دوار غړ مو زغه ځخ او استاد په خپل میزو کې څول سره وکړي دا چې لن فناوی ولسوالۍ کې جنگ هم زیات شروع دي زکه چې زمو د ملکی خلکو باندې اکثره لاړې تړلې دي تر ډیره حدا پورې زمو ملکی بخش کې ډیر سندره مسکړي ځکه چې یو څوک شاته پر مثال جواری نشي راوړلی چې د دې شهر په تولید کې او خرڅ کې او خپل اړتیا په سره کې عموما بیا هم په دواړو غاړو یا خو تاسو مکان ته لار ورکړي ځکه چې په لارو اس نه د جوړ تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پرې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیار دو تاوانونه زموږ خصوصا مکان ته رسولي دي نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو اوزه خو تاسو اوله واره په خپل منځو کې څول سره وګرځئ چې څول سره نږدې کیږي څول موږ د حل لار ده نو هیله من یم چې زموږ ملکی خلګو باندې نور لارې باندې نه کې او ډیره زیاته مننه شبه خل لري سلام
تاسو راغ د ازادي پر څپو
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې مده زره کومي دک دک سلام د آزادۍ رادو کارکونکو وایم په خاطر ته چې د آزادۍ رادو شستخ پرونی نشرۍ او د دنیا ګل کوته د غریب خلکو اواز رسوي بعد سلام زما درخواست قضا غوښتنه ده دا چې په افغانستان کې د زیات کوونکو خلکو سره وشورو هو بعد بختانه چې ټول خلک شل او خوب ته مېب او ما